او یا هم لتیگو او خطو دکی کری دی.
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ یو په زړه پورې راپور ته. د امریکا د ماساچوست ایالت د ټوفټس پوهنتون د یوې تازه څیړنې موندنې په تیره د پاخه عمر لرونکو کسانو پر روغتیا د لوړو غلو دانو مثبت اغیز ښیي. د دې څیړنې له مخې ورغستلي تور غنم، جوار، جودر، تورې او نسواري وریجې او د نورو غلو دانو لږ تر لږه درې ډولونه که ستاسو په خوړو کې شامل وي، نو د وخت په تیرېدو سره د فشار او شکر د ناروغۍ په کمولو او د ملا د سایز د لویدو په مخنیوي کې له تاسو سره مرسته کولی شي. د دې څیړنې له مخې دا ډول خواړه د زړه د ناروغۍ په مخنیوي کې هم مرسته کوي. د ټوفټس پوهنتون څیړونکي وایي لوړې غلې دانې د هغو میده اوړو پرتله چې د سپینې ډوډۍ په پخولو کې کار ترې اخیستل کیږي په بېلابېلو پنځو شاخصونو کې ښودلې چې د ملا د سایز، د وینې د فشار، د وینې د شکر او کولیسترول په کمولو کې مثبت اغیز لري. په دې څیړنه کې له 3,000 ډیرو کسانو چې عمرونه یې تر ډیره د 500 او 1550 کلونو ترمنځ برخه اخیستې وه، له دې څیړنې سره د امریکا وګړو ته هغه پخوانۍ سپارښتنه لا ډاډمنه شوه چې خلک باید په خپلو ورځنیو خوړو کې لږ تر لږه درې ډوله غلې دانې شاملې کړي. د دې څیړنې پر مهال چې د 1800 کلونو په ترڅ کې بشپړه شوې، د هغو کسانو چې په ورځنیو خوړو کې له درې ډولونو کمې غلې دانې شاملې وې، د ملا اندازه د نورو ګډونوالو پرتله یو انچ لویه وه. پر دې سربیره هغوی چې په خوړو کې یې د غلو دانو کچه زیاته وه، د وینې د فشار او شکر اندازه یې لږه وه. په څیړنه کې راغلي دي چې له دې ډول خوړو کار اخیستل د وزن له کمولو سره هم مرسته کولی شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وفات شو. د دوی د ژوند په اړه به واوري او په دې خپرونه کې د دوی د آثارو په ارتباط مې د لیکوال صدیق الله بدر نظر اخیستې.
مبارز داسې یو لیکوال چې لیکوالي یې خپل مسلک نه ګاڼه.
شعر لرو.
سپوږمۍ زه هم ستا په څېر شوم، ورځ په ورځ یوازې کېږم، لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړی چې مور د چا.
د فولکلور پوهنې کتاب تازه چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف لال پاچا آزمون سره شخیدلی یم.
د فولکلور پیژندنې لپاره لومړنی اساس خپل ولس یا ولسی ذهنیت دی.
کیسه هم لرو.
د شپې په خاموشۍ کې د ساعت ټک ټک شور جوړ کړی و.
پر همدې کیسې نقد هم اورېدلی شئ. د خبرونه په پیل کې د افغان لیکوال او ژورنالیست یاد عبدالحمید مبارز د څلور نوي کلونو په عمر تیرونه په کابل کې عمر د پښپړس کلنۍ کې لیکنې پیل کړې او د عمر په اوږدو کې د افغانستان د مطبوعاتو، تاریخ او سیاست په برخو کې کتابونه او ګڼې مقالې ولیکلې. د افغانستان یو شمېر پیژندل شویو سیاسي څیرو او فرهنګي فعالانو د نوموړي مړینه د افغانستان لپاره ستره ضایعه بللې ده. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان یو پیژندل شوی لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز د شنبه په ورځ د وري په 13مه د څلور نوي کلونو په عمر په کابل کې ومړ. د عبدالحمید مبارز لور نیلا مبارز د شنبه په ورځ د وري په 19مه په خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار د مړینې خبر تایید کړ. نوموړی نن یکشنبه د کابل په قلاب چکان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. یو شمېر فرهنګي فعالانو او سیاسي څیرو په ټولنیزو رسنیو د ښاغلي مبارز مړینه د افغانستان لپاره یوه ستره ضایعه بللې ده. د دې ډلې د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د عبدالحمید مبارز نوم به د افغانستان د فرهنګي تاریخ په پاڼو کې تلپاتې وي. هغه زیاته کړه چې مبارز د خپل ژوند ډیره برخه د افغانستان د ملي ګټو، ملي او انساني ارزښتونو او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې تیره کړې ده. د سیاسي چارو یو پوه جمشید یما امیری په خپل اکسپان لیکلي چې مبارز په افغانستان کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ د دفاع لپاره ټول عمر مبارزه کړې او هغه په حقیقت کې د افغانستان د مطبوعاتو ژوندی تاریخ و. لیکوال او څېړونکي غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی مبارز د خپلو ژورنالیستیکي او فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ د تاریخ لیکنې په برخه کې هم لوی لاس درلود.
مرحوم عبدالحمید مبارز نوشته های در زمینه تاریخ افغانستان نیز از خود
تر وخت عبدالحمید مبارز څخه د افغانستان تاریخ په اړه لیکنی پاتې دی او د مبارز نثر ساده، خوږ او شفاف او د ژبې او د موضوعاتو د جوړښت له پلوه د دې لیکنی د دري ژبې د کابلۍ لهجې له وروستۍ او خالصو لیکنو څخه دی.
افغان رسنیز او فرهنګي فعال صدیق الله توحیدی د رسنیو په برخه کې د ښاغلي مبارز د فعالیتونو د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
حدود نیم قرن به خاطر ازادي
هغه شاوخوا نیمه پیړۍ د رسنیو او بیان ازادۍ لپاره قلم او قدم واهه. ارواخات مبارز د خپل ژوندانه پر مهال د خبريالانو د ملاتړ او بشري حقوقو د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې ډېر خدمتونه ترسره کړي او په لسګونه آثار او کتابونه لیکلي دي.
عبدالحمید مبارز د امیر احمد خان یوسف زئی زوی د 1909 لمریز کال د کب په میاشت کې د کابل په باغبان کوڅه کې زیږیدلی دی. نوموړي د کابل په استقلال لیسه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولي او د کابل پوهنتون د نړیوالو اړیکو په څانګه کې لوړې زده کړې وکړې. ډېری خلک ارواښاد مبارز د رسنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو له امله پېژني. عبدالحمید مبارز د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال، دانش ورځپاڼې مرستیال، د باختر خبري اژانس رئیس او د افغانستان د خبريالانو د ملي ټولنې د رئیس په توګه دندې ترسره کړی دي. د نوموړي څو کتابونه چاپ شوي دي، لکه له 1909 څخه تر 1989 پورې د افغانستان د سیاسي وقایعو شننه، د ډیورنډ کرښه نړیواله پوله نه ده، درېیمه مشروطه او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پیل او سیاسي تبصرې، او له 1500 څخه زیاتې علمي، ادبي او فرهنګي مقالې په چاپي رسنیو کې خپرې شوې دي.
لننه شاوخوا اته کاله مخکې په کابل کې د عبدالحمید مبارز د آثارو او فرهنګي فعالیتونو په اړه کلید ګروپ غونډه جوړه کړې وه، چې د دې غونډې په جوړېدو کې شاعر او لیکوال صدیق الله بدر هم ونډه لرله. ښاغلی بدر په ورته وخت کې د مرحوم مبارز آثار لوستي او په ځینو یې لیکنې کړي دي. د خدای بخښلی مبارز د لیکوالي په اړه مې د ښاغلي بدر نظر اخیسته.
مبارز داسې یو لیکوال و چې لیکوالي یې خپل مسلک نه ګاڼه. د دې لپاره لیکوالي کوله چې زړه یې غوښتل یو څه ووایي، هغه خبره چې په زړه کې ده هغه د کاغذ په مخ کې راوړي او ولس ته دا ووایي چې په دنیا کې دا خبرې هم شته دي. د مبارز یوازینی هدف همدا و چې د خپل زړه خبرې د خپل ولس سره شریکاو، او دا خبرې دومره په مینه کوله او دومره کوټلې او په ساده او روانه ژبه کوله چې هر چا چې مبارز کتاب لوستی وي زه په دې باور یم چې ټول کتاب یې په خورا ډېره مینه تر پایه به لوستی وي. مبارز په خپلو کتابونو کې، په خپلو مقالو کې ډېره نرمه، سلیسه او روانه ژبه کولې ده، او غوروالی په دې کې دی چې مبارز له نورو لیکوالو بیل زموږ د کابل د خلکو لهجه او ژبه کارولې ده.
بدر صاحب، د مبارز د نثر مسلې ته چې تاسو اشاره وکړه مخکې په راپور کې، لیوال صاحب هم همدا خبره کوله چې د کابل د خلکو په لهجه باندې نثر لیکلی دی، لیکن د مبارز صاحب لیکنې تقریبا افغانستان شمول دي، چې کله مورته ګورو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کتابونو لوستونکي شته او وو. کوم کتابونه چې تاسو په مشخص ډول باندې لوستی دي، ځینې پښتو ته هم ژباړل شوي دي؟
بله، د مبارز څلور کتابونه په فکر کوم 1998 99 کې وو د کلید ګروپ لخوا مخکتنه وړاندې شو. دغه کتابونه چې مخکتنه ته وړاندې شول ګڼو خلکو په کې ګډون کړی و. او دغه کتابونو کې یو کتاب دا و چې جیریان سرحد رسمی نیست. دغه کتاب ډیر مینوال پیدا کړل په جنوبی سیمو کې، په شرقی سیمو کې د افغانستان، او بیا یو ځوان راپاسید او د استاد دغه کتاب یې پښتو ته راوښباړه. متاسفانه زه دا خبره هم باید وکړم چې پارس د ژوند په وروستیو کې د خپلو څو کتابونو سلور پنځو کتابونو د یو وار چاپولو هڅه وکړه، او داسې شپې ورځې وې چې هم دی خپله لږ څه ناسازه وو او هم بوختیاوې درلودې، نو دې ته وخت نه درلود چې دغه خپل کتابونه خپله وګوري او ایډیټ یې کړي. دغه کتابونه دوی بل چاته سپارلي وو او هغو خلکو هم په هغه مینه او په هغې ژمنې چې مبارز سره کړي وي دغه کتابونه ایډیټ کړي نه وو.
یعنی د کمپوز تېروتنې پکې شته،
د کمپوز تېروتنې، چاپي تېروتنې پکې شته، جملې داسې بڼه کې اړولې دي چې ته پخپله پوهېږې چې دا د مبارز جمله نه ده. د مبارز جمله په هغه نورو کتابونو کې ته تشخیصولی شي چې دغسې یو مفهوم مبارز څنګه لیکه یا په کتاب کې رانغاړه. ځینې نومونه چې د مبارز صاحب په کتابونو کې راغلي دي بهرني نومونه، دوی پرې نه پوهېدل، هغه نومونه یې اړولي دي. تا که چېرته په وروستي نظر کې څوک ورته نه متوجه کېدل، نو زه فکر کوم ډېری بهرني نومونه به په دغه کتابونو کې په ناسم ډول راتلل. نو د تاسف وړ یوه خبره همدا وه چې په وروستیو دوه درې کتابونو کې ایډیټرانو انصاف نه و کړی او له ژمنې سره سم د کتاب ایډیټ نه و ترسره کړی.
یعنی تصرف دا خو تصرف کړی دی، یعنی د یو چا په نثر کې ګوتې وهل خو اصلا انصاف نه دی. خپل مبارز صاحب لدی بیا خبر شو کنه؟
مبارز صاحب خو په وروستیو کلونو کې بیا لږ ډېر ناسازه و، خواشینې ورته و، متوجه هم ورته و، او ما وویل چې که په وروستي ځل دا کتابونه کتل شي نو په هغه غلطه بڼه چاپېدل بیا دغه کتاب مفهوم یا دغه څپرکي مفهوم به بیخي خلکو ته ناشنا و. نو مبارز صاحب ورته متوجه شوی و او ګڼ ځایونه یې بېرته اړولي وو او سم کړي وو.
له ښاغلي بدر څخه مننه. وړاندې د فولکلور په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد لال پاچا ازمون نظر د سر شریکوم. د دوی د فولکلور پوهنې کتاب تازه چاپ شوی دی. خو له خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر لطیفه لالهان لوستی دی.
یو سیوره او سو شگی سپوگمائی زهمستا پسیر شو اوراز پوراز یه وازی که گم لگه هاگا غریب غر چی یه بابا یه کانی وڑی اوز لخپلو یو سو شدو سر ناسته پخپل بی وقت مرشوی درانه سیوری پسی جاری سپوگمائی زهم ستا پسیر شوم ورس پورس یه وازی که گم لگه هاگا ده مرغی روسته بچوره چی مور ده چا ده خکار دام که کیو دی او ده لا هم منتظر ده سپوگمائی زهم ستا پسیر شوم ورس پورس یه وازی که گم لگه هاگا گرنا ونا چه ده منی پا موسم کی لسرا زیر تکره پزمک ولوی هر پانا پورو رو ورنا یوا یوا بیلیگی نوئی خدایا نوئی خدایا 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 لولیا خدایا یو خوگبودیم گندیر نشم داریگم زل دیر یوازی توبا ستا پسیر نشم داریگم
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
لرغونی افسانه، شفاهی تاریخ، موسیقی، متلونه، د شګون او بخت په باره کې د خلکو باورونه، د میاندو سندری دا او د تورته ځینې شیان په فولکلور کې شامل دي. په زړې انګلیسي کې فولک د خلکو معنا ورکوي او لور د خلکو دودیزې پوهې او فرهنګ ته وایي. په پښتو ژبه کې تازه کوټه اکاډمي د فولکلور پوهنې کتاب چاپ کړی دی. دا اثر د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون تالیف دی. د دوی تر دې مخکې د فولکلور سرچینې په نوم یو کتاب چاپ شوی و او په دې برخه کې نور کار هم کړی دی. په فولکلور کې د ټولنپوهنې، انسانپوهنې او ادبیاتو بحث اوږد او پیچلی دی. له ښاغلي ازمون څخه به واورو چې په خپل کتاب کې تر ډېره په ادبي حوزې تمرکز کړی، کنه دا درې واړه لوري په خپل کتاب کې څېړلي او راخیستې دي.
بالکل، ما دا درې واړه راخیستې دي. یوازې فولکلوري او ولسي ادبیات نه دي، بلکې تر څنګ یې د فولکلور اړیکې له نورو پوهنو، هنرونو او فنونو سره، چې هغه تاسې مور ته اشاره وکړه، او مثلا بشرپوهنې سره، له ژبپوهنې سره، له نورو علومو سره د فولکلور اړیکې چې دي هغه مې پکې راخیستې دي.
نو تاسو خو هغه راخیستې دي، لیکن د فولکلور د پیژندلو لپاره که زه عمومي پوښتنه وکم، له کومو لارو او طریقو تاسو استفاده کړې ده؟
د فولکلور پیژندنې لپاره لومړنی اساس خو خپله ولس یا ولسي ذهنیت دی، او بیا د ولس اړیکې د ټولنې سره دي. نو طبیعي خبره ده چې کله سړی ټولنې ته مراجعه کوي او فولکلور پکې لولي یا پکې څېړي، نو هغه به د کلتور سره، له هغه تاریخ سره، هغه بل ژبې سره دې سره تړاو لري. ما د ټولو سره له دغو پوهنو، هنرونو، علومو په رڼا کې فولکلوري آثار څېړي او فولکلور چې هغه څېړل دی.
زما پوښتنه دا وه ازمون صاحب، یعنی د فولکلور تشخیص په خپله چې تاسو ټولنې ته مخه کړې ده، د دې له خاطره کوم معیار هم ټاکلی و؟ کوم یعنی فرضاً یو څه تاسو له ټولنې اورئ، کېدای شي چې هغه په فولکلور کې شامل نه وي.
دا کتابونه چې ما کار کړی دی، دا خو اکثر تدریسي بڼې لري، او زه چې ټولنې ته تللی یم نو ډېر څه دي چې هغه په ټولنه کې موجود دي، او خصوصا د عوامو خبرې اورېدل، د عوامو سره اړیکه او د هغوی افکار اورېدل، هغوی ذهنیت اورېدل، دا فولکلور کې راځي. ځکه دا د لومړنۍ پوهه ده او دا د انسان خپل هغه ذهني تجربې دي، نو هغه زیاتره چې هغه په فولکلور کې راتلي.
په فولکلور زمان اغیز شیندي، ځینې خو وایي چې فولکلور د زمان تابع دی او په زمان کې حرکت کوي. له دې پلوه تاسو دا مسله په خپلو کتابونو کې راخیستې ده او څېړلې مو ده؟
بالکل، زمان بدلون مومي، کله چې زمانه بدلون مومي نو فولکلور خپل شکل ته تغیر ورکوي. فولکلور ثابت دی، هغه تغیر ډېر نه کوي، او کله چې زمانه بلې زمانې ته خپل چارې پرېږدي نو هغه تېره زمانه خپله په فولکلور کې وګړي.
د فولکلور په برخه کې ازمون صاحب، په پښتو ژبه کې فکر نه کوي چې د راټولولو په برخه کې ډیر کار نه دی شوی، او په کار ده چې دا اړخ لومړی ډیر پیاوړی شي تر څو بیا د فولکلور په برخه کې نور کارونه ترسره شي؟ البته زما مطلب دا نه دی چې تاسو چې کوم کارونه کړي دي له هغه څوک لاس واخلي، لیکن که ستاسو نظر
وایي. زستا خبره بالکل منم. پښتو فولکلور ډېر پراخه غېږه لري، خصوصا د ولسي ادبیاتي، مګر متاسفانه کار ورته نه دی شوی، راټول شوی نه دی، او دغه د راټولولو چارې چې دي دا ډېرې داسې شوي دي چې هغه د میز تر شا شوي دي، او میز تر شا فولکلور نه راټولېږي. فولکلور باید سړی ولس ته لاړ شي او د ولس نه راټولونې وکړي. په پخوانیو زمانو کې چې هغه شرایط هم جوړ وو، هلته هم فولکلور نه دی راټول شوی، هلته هم یوازې هغه د میز تر شا څوک ناست او څوک ورته راغلی او څوک غږېدلي ورته هغې لیکلي دي. دا چې فولکلور ته لکه د لهجو په برخه کې چې زموږ ووتل سیمو ته او د لهجې ټولولو په برخه کې کار کوي، یو ګروپ ته اړتیا ده چې د فولکلور ټولولې په برخه کې ثابت ووځي. نو دا ډېر کم کسان دي، انفرادي توګه باندې یو نیم کس کار کړی دی، او په ډله ییز شکل باندې چې یو اکاډمي وکړي، یو مرجع وکړي، هغوی دا کار نه دی کړی.
تاسو اکاډمي ته اشاره وکړه، بل اړخ ته فکر نه کوي د پانتون د استاد په صفت باندې دغه تیسیسونه چې دا اوس په افغانستان کې رواج شوي دي، یو ډول صرف د یو لیکوال پیژندنه وي او مشخص تر ډیره پورې البته دا خبره کوم په مشخص ډول هغه د نړیوال تیسس معیارونه هم نه پرې تطبیق شي. فکر نه کوي چې د ادبیاتو محصلین که چیرته دې ته وهڅول شي چې د فولکلور په راټولونه کې ونډه واخلي او په هغه اساس باندې بیا دوی ته نمرې هم ورکړي، څه نظر لري؟
زه په دغه برخه کې چې رښتیا درته وایم ما ډېرې هڅې کړې دي، او هغه وخت کې چې زه پوهنتون کې استاد وم په ننګرهار هم په کابل لغمان په دې ټولو کې مې خپل محصلین دې ته هڅول چې تاسې د فلکلوري اثار راټول کړئ، په همدې باندې مونوګرافونه ولیکئ، تیزسونه ولیکئ. متاسفانه په افغانستان کې د فولکلور په ارزښت باندې زموږ ډېر شمېر کسان نه پوهېدل او هغوی به دا خبرې بابي زګڼلې. نو هغه څوک چې په دې راز کې وو یا په مشتابه کې وو هغوی دې ته اجازه ډېره نه ورکوله، او خوشحاله هم دې ته وو چې په داسې موضوعاتو سلوېدلو خبرو باندې کار وکړي چې هغه به بار بار شوي دي، تکرار شوي دي، او ګټه یې نه رسېږي. دغه یوه لویه بشري قوه وه په دې وروستیو کلونو کې چې په هر پوهنتون کې زموږ پښتو څانګه وه. ما خپله هڅه کړې ده ستاسې بیاد وي او که نه د جمهوریت پر مهال باندې زه بېلابېلو ولایتونو ته لاړم او هلته د پوهنتون د محصلینو استادانو سره مې په دې برخه کې کار وکړ، او دوی ته مې وهڅول چې فولکلور یوازې د یو کس کار نه دی چې هغه راټول کړي، بلکې دا د همدغسې دغه بشري قوه چې موږ اوس یې لرو، دغه محصلین دي، دوی باید د فولکلور ټولونې لپاره کار وکړي. یو څه لارې چارې وي چې هغه ما سره خپلې تجربې وي، هغه مې دوی سره شریکولې د په ګروپي شکل باندې د ورکشاپ له لارې چې دوی څنګه فولکلور راټول کړي او فولکلور ټولونه هم ځانته خپل اصول دي. نو ځینې کارونه په دې برخه کې وشو، مګر متاسفانه بیا هم وایم چې زمونږ د خلکو چې فولکلور سره اساسي نه دی، او هغه داسې دی چې بابي ځای ګڼي او وایي دا زړې خبرې دي، زړې کیسې دي، نور لوی خلک دا خبرې کوي. نو دا یو ستونزه زمونږ په مقابل کې وه، مګر بیا هم په هغو کلونو کې په دې برخه کې یو حرکت وشو او حرکت کېده. په افغانستان د انقلابونو کور دی، نو بس کله چې یو څوک سر پورته کړي یو شی رامنځته شي او هغه باید دوام ومومي، نو بیا د حالات تر ښکار لاندې راشي.
اوس موږ څه فکر نه کوي چې که محصل ته امتیاز پانتون قائل شي، مثلا که چیرته د فولکلور راغونډوي لخپلی ولسوالۍ لخپلی سیمې لخپل کلی، هغه ته باید نمرې ورکړل شي، تنها په هڅونه باندې شاید کار ونه شي.
دا خبره دا ده چې زه د خپل د امتیاز ډیر دغه نه یم، خو هر محصل په دې باید سړی مجبور کی چې دا کار وکړي، او هغه په دې چې مونوګراف یې ور په غاړه دی، کورنۍ وظیفې ور په غاړه دي. ما خپله په کورنۍ وظیفو کې زما غږ به ډېر کسان اوري، په کورنۍ وظیفو کې ما د فولکلور د راټولولو لپاره سپارښتنه کوله، او په مونوګرافونو کې زسونو کې هم کابل پوهنتون او نګاه پوهنتون کې یو شمېر محصلین او د خمرغه چې دا چاره ترسره کړې ده.
ما تر دې پورې هم دا خبره کوله د نړۍ په ځینو هیوادونو کې، په خصوصا په درېمه نړۍ کې، چې په تیرو دوه لسیزو کې، یعنی دوه لسیز مخته چې کله انټرنیټ عام په دغو هیوادونو کې هم عام شو، په پوهنتونونو کې محصلینو ته دا دنده ورکړه چې کلاسیک ادبیات مثلا راغون کی او انټرنیټ ته داخل کی، او حتی د هغه په اساس باندې به استادانو دوی ته ځینې نمرې ورکولې چې د دې له برکته
د دوی بل دا دام سوي دا نمرې خو چې ورکول کیږي دا کورنۍ دندې چې دي، او همدارنګه دغه مونوګرافونه دا خو خپل نمرې لري. امتیاز و چې دوی ته ورکول کېده، خو دا داسې امتیاز نه و چې وړاندې د وړاندې نه به اعلان کېده چې که تا دا کار داسې وکړه، بلکې نه، دا د کورنۍ دنده او دا خپله د مونوګراف چې وو دوی ځانګړې نمرې لرلې. نو هر هغه چا چې به دا کار وکړ، خصوصا دغه برخه ما مخکې وړل، عبدالقدا مضمون زما و، نو ما خو په همدې برخه کې کار کوو. خو د مونوګرافونو د پای یوه ځانګړې کمیټه وه، او هغوی نه به دا مسایل ډېر په سختۍ تېرېدل، ځکه ما مخکې مې وویل چې متاسفانه چې خلک له دغه ارزښتونو سره بلد نه دي، او سره له دې چې ما به دوه کانفرنسونه وکړل، په هغه کې مې دا خبره وکړه چې که جرمني ژبه نن په نړۍ کې یادېږي، او نو هلته هغه د ګرین ورونه د هغه ورونه چې هغوی راپاڅېدل، او دوی د جرمني ژبې یا درمني فولکلور راټول کړ، نن هغه د یو موزیم په شکل ساتل کیږي. سره په چین کې مونږ دغه چې ما ولیدل هلته خلک د خپل فولکلور ته مخه کوي. موږ چې څومره غني فولکلور لرو ورځ په ورځ خاورې کیږي خو دوی خلکو بابیزه ګڼله. بل شی بر سه به ولویه ستونزه چې زموږ د فولکلور په وړاندې خو یو دغه بې تفاوتي وه، یو دا نه پوهاوی و، دریم د موسساتو یا د پړو اکاډمۍ وه د هغه نه پاملرنه. څلور موضوع چې په دا وروستي وختونو کې مونږ ته پېښه شوه چې مونږ لږ حرکت وکړو او پخوانی ولسمشر زموږ د حرکت ملاتړ هم وکړو. خپله به کله کله دغه د یو لیکچر مثلا د پکتیکا پوهنتون شاګردانو ته د خپل یو لیکچر د فولکلور په ارتباط ورکړو. دا ډېره یو هڅونه وه چې لوی سړی راپاڅېږي او هغه د فولکلور په باب درته غږېږي. خو دا کورونا چې راغله دې کورونا مونږ په دې وځپلو چې زموږ لوړې لوړې لوړ لوړ محفظونه چې په دې کل ولس کې ژوندي وو، هغه سپینګیري وو، سپین سرې ښځې وې، دغه به چې مړې کېدې نو زما زړه به یو الله خبر وما زموږ د فولکلور یوه سرچینه له منځه لاړه. ما ورته دا خبره کوله
له ښاغلي آسمون څخه په مننې. تر خبرتیا وروسته د کیسو نقد مخه کوو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د سات ټک ټک پونم لنډه کیسه ځوان لیکوال عرفان الله عرفان لیکلې ده. مخکې تر دې چې د دې کیسې نقد مخه کړو، همدا کیسه بل دوی څخه واورو.
پنی مایشوا خلا بڑک ته خوب نه ورتلو، خدرن شیبه فکرونو په سیاخسته وا. په دیوال رازړی دل سات ته یو قتل شپا یعنی مایی خپستی را وا. اگدا سای واخسته سترگی پټکټ اگدو بڑو سترگی سره وپوخلی. لگا شیبه ای زان غلی ونیوا که گوند خوب برشی خونا بیای همه و انظور سترگو تون دارید چه خپل نامزاد سمیر سره جان کرده و ارسخه خپه ده. لای همه و سیزان غلی نیولی و سترگی دکیوی غری و نیولی و بیای دیوالی ساعت لنظر تیر کر. دازل د سات کوچنی استن په یو بجه ولاړ و. د شپې په خاموشۍ کې د سات ټک ټک شور جوړ کړی و. یو وارې په ذهن کې د تېرې ورځې تلویزیوني خبرونه ور په زړه شوه. چارواپو ډاکټر په کې داسې سپارښتنه کړې وه که د شپې لخوا مو فکر خراب و او خوب نه درتلو، د بیزای فکرونو او سوچونو فرزای خپل د خوخي او کتاب د مطالعې لپاره وټاکی. کله چې پوه شوي چې خوب درغی، بیا په آرام ویده شي. د سره ناڅاپه له خولې اوف ووتل. په خپل ځای کښېناسته څنګ ته پراته کتابونه یې سره واړول راواړول. خپل د ذوق یو کتاب یې ترې راواخیست، بالښت ته یې تکیه وکړه، سترګې یې پټې کړې. د ارامتیا ففارې درې وارې ژوره ساه واخیسته. د سترګو له پرانیستو سره یې د کتاب د پوښتې په چپ اړخ سترګې خښې شوې. په چپ اړخ د یوې ښکلې جوړې هلک او نجلۍ ګډ خندان انځور و چې دواړه په داسې ډول سره ناست و چې نجلۍ د هلک څنګل نیولی وي او څنګ په څنګ سترګو په سترګو سره ناست وي. له دې سره د څو ورځو وړاندې یادونه ور په زړه شول، هغه یادونه چې یو وخت د خپل ژوند سمیر سره په چکر تللې وه. په انځور یې لاس کش کړ، کتاب یې پرانیست، پاڼې سره واړولې راواړولې. په دې جمله یې سترګې ولګېدې. دا لنډ او تنګ ژوند په خفګان نه ارزي. پکار دی چې په مینه او خوښۍ تیر کړو. دا جمله یې کلک کړه، بیا بیا یې وویل، او ښه شېبه یې خپلې اوږدې خمارې او پرنجو تورې کړې سترګې پکې وګنډلې، هغه سترګې چې سمیر یې پکې خپل ژوند ته رادننه کړی و. د ای ناره یې له خولې ووته، ارام اوږده ساه یې واخیسته. شاته بخملي پروت بالښت یې تکیه وکړه، سترګې یې پټې کړې. دا ځل هغه تیر یاد بیا ور په زړه شو چې سمیر ورسره څومره مینه لري. هر سهار وختي به یې په پیغام پاڼه کې ورته لیکل، ای لیونۍ، ای ښاپیرۍ، مینه درسره لرم. سمیر به د خپلولو لپاره څومره ستونزې نه وي چې وې نه ګاللې، نو اوس دا خفګان، زه لیونۍ یم، هو ښه پریمانه لیونتوب راڅخه شوی. دې سره یې په ډېرې چټکۍ پرانیستی کتاب بند کړ، سترګې یې له اوښکو پاکې کړې، مسکۍ شوه. له بغلي کمکې جیب څخه یې اسماني رنګه تلیفون راوویست، ځلا یې سترګې برېښولې، بیخي نوې ښکارېده، داسې لکه هر سهار او ماښام چې په خپلو اوږدو او کمسارو سترګو پام کوي. د کلي نجونو څخه په تورولو کې نوم وړه و، همدا ډول خپل تلیفون هم خیال وړی ساته. پیغام پاڼه یې پرانیسته، ګوتې یې ریګ پسې واخیستې، سا یې لنډه لنډه شوه. په ډېرې بیړې یې ورته ولیکل، جان یادېږې مې، مینه درسره لرم. همداسې یې تلیفون سینې ته پسې جوخت ونیو، زړه کې مستي ننوته، کاذبه نه حقیقي مستي. همدې خوښۍ پسې واخیسته، له زړه یې غم په مخه کړ، سترګې سره ورغلې.
عرفان صاحب، ستاسو د کیسې د پیل تصویر واضح دی، هم د کرکټر نوم شته چې په ریالیستیکو کیسو کې مهم ټکی دی، هم زمان روښانه دی، او هم یو سوال په پیل کې ځای شوی چې ولې بڼک ته خوب نه دی ورخلی. خو دا سوال هم ممکن لوستونکي ته پیدا شي چې په نیمه شپه کې دیوالي ساعت ولې باید ښکاره شي.
دا سمه ده چې مثلا د شپې له خوا د ساعت لیدل ناممکن دي، یا ظاهري بڼه یې لیدل ناممکن دي، خو په زیاتره اتاقونو کې، په زیاتره ځایونو کې هغه د شپې ګروپونه کولی شي چې مثلا موږ دغه ته اشاره وکړو. بالکل، دا به یو نیمګړتیا وي.
عرفان صاحب، دا نیمګړتیا زما په باور نه ده، خو وړاندې مو هم مثلا لیکلی دي یا په کیسه کې وویل چې د دیوالي ساعت کوچنی ستن په یوه بجه ولاړه وه، یعنی همدا خبر ده. کوچنی ستن خو بیا باید نور هم په سختي ولیدل شي کنه. یا مثلا په همدې برخه کې کتاب به څرنګه لولي؟ فکر نه کوي که په پیل کې په کوټه کې څراغ بل شوی وای چې تاسو هم یوه اشاره ورته وکړه؟ دا پوښتنې چې ماته د یو لوستونکي په صفت پیدا شوې دي، نه به وي پیدا شوې، یعنی یوه اشاره ورته شوې وای چې څراغ بل دی، یا د خوب څراغ بل دی، یا دیوالي ساعت کړکۍ ته نږدې ده، د سپوږمۍ رڼا پې لوېدلې ده، که سپوږمۍ یاده شوې وه، یې دې لپاره سې یوه عشقي کیسه ده، هغه اړخ به هم روشانه سوی وو.
بالکل، په کیسه کې عموما د کیسې د یوې ښې کیسې صفات دا دي چې په هغه کې باید زمان وانه ډول شي، زمان باید ډک کړی شي. او که چیرې داسې یو څه راغلی وایي چې مثلا یو څراغ د شپې د خوب څراغ بل وایي، نو ډېر به ښه وایي. خو دغه فکر کوم چې دغه برخه، هغه زمان تیر شوی دی او دغه برخه ډکه شوې نه ده، خو شاید هلته څراغ بل و خو دا چې راوړل شوی نه دی. نو دا هماغه خبره ده چې زمان اړول شوی دی خو زمان ډک شوی نه دی، وخت نه دی ډک شوی، یعنی دغه مسایل ذکر شوي نه دي، دغه مسایل پکې راوړل شوي نه دي.
تاسو د څراغ خبره یاده کړه چې څراغ باید بل شوی وای، فکر نه کوي چې په عشقي کیسه کې بهتره ده چې تر څراغ سپوږمۍ ته اشاره وکړو؟ یعنی په داستان کې چې هر څومره له اصلي محتوا سره همژغه شان یادوو، هغومره داستان ډېر پیل کېږي.
بالکل دغا جنه پیش کی کیسو کې باید د چراغ پر ځای باندې چیرې سپوږمې راشي یا ستوري دا یا د هوا هغه اوازونه یا نړول د اوبو شنهار یا شنګار دا هغه څه دي چې کیسه لا خوندوره کوي لا یې ښکلې کوي. خو دلته داخل په اتاق کې بڼکه دغه وخت کې حضور درلودو نو شاید دغه هم یو دلیل راوړل شي چې سپوږمۍ داخل په اتاق کې بیا نښه دومره خپله رڼا خپره کړي یا رڼا ورکړي نو دغه هم یو دلیل دی. دا چون دا په اتاق کې داخل وه
دا هم ستاسو خبره په ځای ده. خو تاسو لیکلی دی چې د موبایل رڼا ته سترګې وبرېښي دي یعنې تیاره ده. دغه جمله هم دوه اړخه لري. د موبایل رڼا ته د سترګو برېښېدل ښایسته تصویر دی او بل اړخ ته له هغه لومړني تصویر سره چې تیاره ده او تپه تیاره ده او نیمه شپه ده بیا په ټکر کې نه راځي.
بالکل ما مخکې تاسو ته وویل چې د کیسې د یوې ښې کیسې هغه ښه بڼه به دغه وي یا هغه صفات به یې دغه وي چې په دې کې وخت تېر نه شي. خو زه دغه خبرې ته وروسته متوجه شوم چې باید وخت او زمان باید وانه ډول شي. دا باید ډک کړی شي او هر څه باید واضح وي. هغه ځینې مسایل باید واضح نه وي تر چې هغه لوستونکي ته تلوسه پیدا کړي. خو بعض شایان باید ډېر منډه نه وي. بعض شایان باید اوس واضح وي. خو بالکل دغه برخه کې ځینې خبرې همداسې ګونګې پاتې دي او ځینې شان پاتې دي. خو زما په کیسه کې پیغام ډېر واضح دی. د ارواپوهنې ډېر ښه پیغامونه پکې راوړل شوي دي.
عرفان صاحب، زه تاسو سره دا خبره منم چې د کیسې پیغام عالي دی او د کیسې پیغام ژور دی او د کیسې پیغام ډېر واضح شوی دی په دې کیسه کې. اما کله ناکله یو ډېر وړوکی شی ممکن لوستونکو ته سوالونه پیدا کی او د دې وړو شیانو د حل خاطر ممکن غوړه لاره دا وی چې کله څوک کیسه ولیکي یو څه وخت دا البته دا کرکتون کوي یو دوه درې ورځې پریشته کیسه دوه درې ورځې وروسته چې دا موضوع له ذهن وتل وي بیا له کیسې سره خبرې وکړه. یعنی له هر کلمه را واخله او په ټوله محتوا کې وڅېړه کېدای شي چې د یوې کلمې له بدلېدو سره د لوستونکو په ذهن کې ځینې پیدا کیدونکو سوالونه حل شي. مثلا هر هغه هنري تصویر چې د یو څه د پټېدو سبب کیږي ممکن عالی وي چې شان پکې ښکاران زور نه کړو. تاسو لیکلی دی اوږدو بڼو یې سترګې سره وپوښلې ځکه چې دلته په پیل کې د تیارې تصویر په لوستونکو اغیز کړی ده. ورته ویل شوي چې نیمه شپه ده، تیاره ده. د همدې له خاطره دا عمومي سوال چې ممکن بهتره وي چې هره مهمه کلمه د ټول کیسې له محتوا سره همغږه راشي. بیا هم یو لنډ سوال، فکر نه کوي چې هرې کلمې ته بیا باید څوک تم شي له لیکلو وروسته؟
بالکل. یو کیسه کله په ښه کیسې باندې بدلېږي. په هغه وخت چې موږ یو کیسه ولیکو بیا یې بیا ولولو د هرې کلمې ته ځان ته تم شو تر څو هغه ټولې نیمګړتیاوې له منځه لاړې شي. سره منم چې همداسې باید وکړی شي. بیا وروسته که چېرې په هغه باندې نقد وشي، کره کتنه پرې وشي، نو مخکې بیا چې څوک پرې نقد وکړي باید خپله لیکوال بار بار هغه کیسه ولولي، هرې کلمې ته تم شي، هره کلمه یې ولولي تر څو که نسبتاً که پوره نه وي نسبتاً یوه ښه کیسه وړاندې کړي نقد ته.
البته د تروسه پورې تر ډېره تر کلماتو راوڅرخېدو په دغه خبرو کې زما په نظر ستاسو د کیسې نثر روان دی، لوستونکی نه ستړی کوي او نثر مو کیسه ایز دی. ډېر څه لوستونکي ته ښکاره کوي په ځای د دې چې وینا پکې وي. خو یوه اصطلاح ده چې رښتیا غونډېتوب، دا اصطلاح که تاسو اورېدلې وي. تاسو یو ځای لیکئ لږه شیبه یې ځان غلی ونیوه. تر دې مخکې هم د نجلۍ غلې وه کوه، نو د دې جملې له لیکلو مو عرفان صاحب هدف څه دی؟
له دې څخه هدف ډېر واضح دی. هغه دا چې یعنې مخکې له ځان سره دا په درون کې خبرو باندې اخته و، یعنی په فکرونو کې غرق و، بلابل فکرونه ځین تر راتلل. دلته هدف دا ده چې لږ شیبه ځان سره دا تم شله، یعنی ځان یو څه آرام کړو، د آرامۍ دپاره، د آرامتیا لپاره، د فکر لپاره ځان یو څه آرام کړو. نو دلته ارواپوهنه موږ ته همدا وایي که چیرې تاسې غواړئ چې خپل ذهن آرامه کړئ، خپل ځان آرامه کړئ، باید درې ځله همداسې سا واخلئ، ژوره سا واخلئ، تر څو تاسې آرامښت پیدا کړئ او آرامښت ومومئ.
تاسو د ارواپوهنې مهمې موضوع ته اشاره وکړه او له دې هم خبر وئ چې درې ځلې سا واخلئ، د دې له خاطره چې د غلې کلمه د لیکوال وینا ده، هغه د ښکارا کول نه دی، یو څه ښکارا کوي. فکر نه کوي چې په ځای د دې چې وایي چې ځان یې غلی نیولی و او هماغه التباس هم رامنځته نه شي چې مخکې ما اشاره ورته وکړه، داسې هم ویلي و چې درې ځله یې ژوره سا واخیسته، بهتره نه و؟
سمه ده، خو ځینې کلمات داسې وي چې هغه باید یو څه پټ وساتل شي، هغه باندې لوستونکی فکر وکړي، هغه تلوسه مې تر وړي. ځینې کلمات که چېرې ښکاره ټول وویلی شي، نو بیا لوستونکی فکر کولو ته نه هڅول کېږي.
ستاسو په فکر دا د غلې کلمه کې نورې خبرې هم شته او د همدې له خاطره مو وروسته بیا هم تکرار کړي؟
بالکل هو، خو دغه ځینې مسایل دي چې په دغه باندې باید لوستونکی هم فکر وکړي. او دلته یې هغه عموما هغه لوی هدف دا و چې لوی هدف دا دی چې تر څو هغه اورېدو، تر څو لوستونکی په دې باندې فکر وکړي او دغه ومني چې په ارواپوهنه کې ځینې داسې مسایل شته دی که چېرې یو څوک په قهر وي، په غوسه وي او فکر یې ډېر خراب وي، باید یو څه ځان آرام ونیسي، درې وارې ژوره ساه واخلي. دا ځینې مسایل دي د ارواپوهنې چې تر څو هغه آرامتیا ومومي او راحت ونیسي.
تاسو ځینې تصویرونه زه فکر کوم مثلا همدا د غلي نیولو جمله کلمه بیا هم تکرار شوې ده، ممکن بهتره دا وي چې بیل بیل شان په کیسه کې ځای کو، غیر له سیمبولیکو کیسو چې ځینې شان په کې خلق تکراروي. مثلا تاسو کله یو ځای لیکلی دی چې سترګې ډکې شوې، بل ځای هم لیکلی دی غریو نیولې وه. نو د غلي نیولو په ځای باندې کېدای شوه چې یو بل تصویر نه مهم استفاده کړې وه. خو په مجموع کې عرفان صاحب، زما په باور ستاسو کیسه بشپړه ده، په آخر کې کرکټر بدله شوې ده. زموږ د ډیرو کیسو یوه ستونزه همدا ده چې بدلون پکې نه راځي، یا دومره تغییر په کرکټر کې راغلی وي چې د منلو نه وي. مطلب مې دا ده چې کله ناکله پیښې ډېرې کمې وي، د تغییر سبب کېدای نه شي چې د قناعت وړ څوک دا ومني، قانع کې څوک لوستونکی چې هو دا خو باید دومره تغییر پکې راغلی وای. خو ستاسو د کیسې تغییر د پیښو په تناسب د منلو دی او د پیښې بار وړی شي. کله چې مو کیسه بشپړه کړه، هغه کیسه چې تغییر پکې راغلی، څه احساس هم وکړو؟ داسې دي آرامي احساس هم ونه کړو چې یو بشپړ شی مو لیکلی؟
بالکل، یو خو دا چې دارواپوهانو د روغتیا پوهانو ځینې اړین او مهم پیغامونه په ځای پر ځای شوي دي، لکه دارواپوهان موږ ته داسې وایي، یا روغتیا فعالان، که چېرې تاسو ته د شپې له خوا خوب نه درځي، د بې ځایه فکرونو پر ځای باندې باید ځان یو څه پیسو باندې مصروفه کړئ. یا هلته اشاره دې ته شوې ده کله چې خوب نه ورځي، فکر یې خراب دی، دا یو کتاب راخلي، کتاب د مطالعې لپاره ټاکي، نو همداسې ځینې نور پیغامونه. یا دا چې مثلا دا ژوند خفګان باندې نه ارځي، باید خوشحالۍ سره تیر کړو. چې په دې اړه باندې یو شاعر یو شعر وایي، دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره نه دی، حیران یم چې نفرت ته زړیږي خلک څنګه. دلته شاعر په ډېر واضح هتوګه باندې وایي په خپل شعر کې، یا دلته شعر په ډېر واضح هتوګه باندې دا پیغام ورکوي چې دا ژوند چې موږ تاسې کوو، دغه لنډ تنګ ژوند، دا په خفګان باندې نه ارزي، او په کار دا ده چې په مینه، په محبت او په ورورولۍ او دوستۍ باندې وفات.
عرفان صاحب ډېره مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیستله. ازادي راډیو ادبي مجلې سره کور مو ودان، چې کیسه مو هم راستولې. لهم دې سره دا خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدید.